آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم جناب اوریدونکو، په دې هله چې روغ جوړ به زنه یوسفزی او زیبا خادم درته د دې وخت خبرونه سره هرکلی وایو. نن د 2018 کال د اپریل د میاشتې 2 ده. د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د هرات په ولایت کې د ماین پاکۍ د مؤسسې 15 تنه کارکوونکي تختول شوي دي. ټاکل شوی ده چې د بروکسل هوایی میدان سبا ته پرانستل شي، او په سومالیه کې د الشباب د ډلې یو مهم کس د ډرون په حمله کې وژل شوی ده.
د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې د قوانینو د سختېدو له وجې هر اونۍ 40 تنه افغان کډوال په خپله خوښه بیرته افغانستان ته راستنیږي. او د ننګرهار د ښځو د چارو ریاست وایي چې په دې ولایت کې د دولت خزینه کارکونکو د ډیرو ستونزو سره مخ دي. په دې حقله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري. اوس پوره خبرونه.
افغان چارواکي وایي وسلوالو د افغانستان په لویدیځه سیمه کې د ماین پاکۍ 15 تنه کارګران تښتولي دي او د خلاصولو لپاره نظامی عملیات ادامه لري. دغه کسان د جمعې په ورځ د هرات د ولایت د کوهستان په ولسوالۍ کې چې د ایران سره ګډه پوله لري تښتول شوی دی. د هرات د پولیسو مسؤلینو وویل چې دغه ټول یرغمل شوي کسان د هالو ټرست په نوم د ماین پاکۍ د غیر حکومتي مؤسسې افغان کارګران وو. پولیسو ویلي دي چې دا د یاغي طالبانو کار دی. دا کسان په داسې وخت کې وتښتول شول چې افغانستان د ځمکنیو ماینونو د خطرونو د اطلاعاتو د بین المللي ورځې د نمانځنې لپاره تیاری نیسي. سبانه بل سبا دغه بین المللي ورځ ده. افغانستان دغه جنگ ځپلی ملک د نړۍ په هغو ملکونو کې دی چې د ماینونو نه ډک دي. د هالو ټرست مؤسسه په افغانستان کې د ماین پاکۍ د پروګرام د اتو مهمو مؤسسو نه ده چې میلیونونه ماینونه او نور هغه بمونه او ګولۍ پاکوي او شندوي چې د تیرو 28 کلونو د جګړو د وخت نه راپاتې دي. د ماین پاکۍ دغه مؤسسې د ماین پاکۍ د بین المللي ورځې د نمانځنې په مناسبت په بیانیه کې ویلي دي چې د دغو ماینونو او نورو ګولیو او بمونو موجودیت چې چاودلې نه دي په افغانستان کې اوس هم د زرګونو خلکو او څارویو ژوند په خطر کې اچولی دی. دغه مؤسسې ویلي دي چې په 2015 کال کې د ماین پاکۍ د چارو 388 افغان کارګران تلف شوي دي چې د 2014 کال په مقایسه 80% کموالی ښیي.
په سومالیه کې د امریکا د ډرون الوتکې په حمله کې د الشباب د وسلوالي ډلې یو مهم کس وژل شوی دی. په سومالیه کې د عملیاتو یو امریکایي چارواکی پرون دغه خبر ورکو. د سومالیه چارواکو ویل چې حسن ظهوري د الشباب د وجونکې ډلې مشر د ډرون په حمله کې وژل شوی دی. د دنوم د سومالی د حکومت د هغه 12 کسانو سره په لیست کې وو چې په موګدیشو کې ټیرستي حمله کړې وه. د امریکا د دفاع د وزارت مطبوعاتي دفتر دا خبر تایید کړی دی چې د سومالیه د قواو په همکارۍ د پنځشنبې په ورځ هوایی حمله کړې ده. هغه وویل د هوري مخکینې ټیرستي حملې چې 3 امریکایان پکې وژل شول پلان کړی وي او په سومالیه کې د نورو حملو پلانونه جوړول.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. په سوریه کې چارواکو ویلي دي چې پاوز په پالمیرا کې یو لوی قبر پیدا کړی دی. دغه چارواکي وایي چې په دغه قبر کې د ښځو او ماشومانو په شمول لږ تر لږه 30 جسدونه دي. ځینې داسې جسدونه دي چې سرونه یې پرې شوي دي. پاوز د یکشنبې په ورځ پالمیرا د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو نه بیرته نیولی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 خبرونه ته ادامه ورکو. د بلجیم چارواکي وایي چې سبابه د برسلز نړیوال هوایی میدان بیرته پرانستل شي. تفصیل د حسیب الکوزیناوري.
د بلجیم چارواکي وایي چې دوی به د یکشنبې په ورځ د برسلز نړیوال هوایی ډګر چې د مارچ د 28 نیټې د تورستي بریدونو رئیس تړلی دی بیرته پرانیستي، خو سخت امنیتي تدابیر به نیول شوي. حکومت د پولیسو د اتحادیو سره پروند جمعې پروز نوخته موافقه ته ورسېدی. پولیسو د احتساب غواښ کړي او کچیر د امنیت په برخه کې دوی ویل چې د غوی ځین غشتن ونه منل سي نو دوی به کار ترانه سي. د بلجیم پولیس شکایت لري چې د دوی په وینا په هوایي ډګر کې امنیتي تدابیر ټینګ نه دي. د اتحادیه مشرانو ویل چې ټول مسافرین باید د امنیتي کنټرول څخه د هوایي ډګر د باندې تیر سي، خو د هوایي ډګر مسؤلینو بیا استدلال کوي چې دا کار به زیات خلک په قطارونو کې منتظره کړي او د بلې تورستي حملې لپاره به لار اسانه کړي. خو بالاخره دواړه خواوې موافقې ته سره ورسېدلې او د سیو موافقې پر اساس به ټول مسافرین چې د پروسلس هوایي ډګر ته ورننوځي د باندې به تلاشي کیږي. حسیب الکوزی، امریکا جغ، واشنگتن.
یو بلجیمی نن د شنبه په ورځ د تروریستي فعالیتونو په تحقیقاتو کې د تروریستي دسیسې له امله ملزم وګڼل شو. د فرانسې او بلجیم مقاماتو دغه کس د پنج شنبه په ورځ تسلیم کړ. د هغه هویت صرف وای ای خودل شوی دی او د راپورټونو له قراره 15 یا 16 کلن دی. سرانوالانو ویلي دي هغه د ډیډا کرکر سره ارتباط لري. ډیډا کرکر تیره هفته پاریس ته نږدې ونیول شو او ګمان کیږي چې د تروریستي حملې دسیسه هم د جوړه کړې وه. د حمله هدف کوم خاص نه وو، خو مقامات وایي د کرکټ په کور کې وسله موجوده وه. د بلجیم سرانوالانو د پنځنبه په ورځ ویل دغه سړی چې ګمان کیږي د پاریس د حمله پلان جوړ کړی وو کېدای شي فرانسې ته وسپارل شي. د پاریس د عدلي وزیر د پنځنبه په ورځ ویل چې توقع لري چې صلاح عبدالسلام به په لس ورځو کې پاریس ته انتقال شي.
د کینیا د ګاریسا د پونتون محصلین د ملک په ختیځ کې په پونتون باندې د تیر کال په ټیرستي حمله کې د یو سلو اته سرویخ کسانو د وجلو تلین مانسي. دغه محصلین راغون شوی دی شمی بلوی او د خپلو هغه همصنفیانو قصې کوي چې د شباب وسوالو په لیلی باندې حمله وکړه او د شپږ ساعتو محاصره په دوران کې زیاتره دغه محصلین وجل. د حکومت چارواکي هم د یادونې په دې غونډه کې ګډون کوي سره د دې چې دا انتقادونه پرې کیږي چې د حمله وروسته ورزکی سې اقدامات نه دي کړي. په کینیا کې په 2011 کال کې د هغه وخت راهیسی چې د کینیا حکومت ګاونډي ملک سومالیا ته د مرستې لپاره چې د الشباب سره جنګیږي عسکر لیږلي دي، د الشباب وسوالو یو شمیر حمله کړي دي. الشباب هم د غراز د هغه ټیرستي حمله اداوم کړي ده چې په 2013 کال کې د نایروبي په لوی بازار کې وشوه او په دوه ورځو کې پکې ویش کسه ووجل شول.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د ارمنستان او آذربایجان د سیمهیزو سیالو ډلو ترمنځ د نګورنو قرباخ په جګړه کې د جمهور رئیس پوتین د نګورنو قرباخ په سیمه کې شوې ده. د جمهور رئیس پوتین پام ځان ته اړولې ده. په دې جنگ کې چې د جمعې په ورځ د پخوانی شوروي په دې دوه جمهوریتونو کې وشو، لږ تر لږه یو ماشوم وژل شوی دی. هر لوری د جنگ د پیل کولو ملامتي په هغه بل لوري اچوي او وایي چې ډیر خلک تلف شوي دي. د کرملین د نتاق د وینا له قراره د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن په دواړو خواوو باندې غږ وکړ چې اوربندو کې نګورنو قرباغ د آذربایجان خوره ده، خو د 1994 کال رئیس د ارمنستان د قواوو په کنټرول کې ده.
د ویتنام ملي شورا د پولیسو لوړ رتبه مامور د ملک نوی جمهور رئیس غوره کو ترن ډای کوانګ نن په خاصو مراسمو کې د وفاداری لوړه وکړه. یو ورځ مخکې دغه کمیونیست ملک نوی صدر اعظم انتخاب کو. کوانګ په ویتنام کې د جمهور رئیس او د پولیس د اعلی کماندان په حیث دویم لوړ رتبه چارواکی دی. کوانګ ژمنه وکړه چې د ویتنام نوم به په بین الملی ټولنه کې لوړ کړي. کوانګ به په راتلونکي میاشت کې چې د جمهور رئیس اوباما کوربه وي د دغه اقدام فرصت پیدا کړي.
جمهور رئیس براک اوباما ویلي دي د جمهور غوښتونکو ګوند د کاندید ډانلډ ترامپ دا تازه تبصری خي چې هغه د نړیوال سیاست په بنیاد نه پوهیږي. د امریکا د جمهور رئیس نه د جمعې په ورځ د ترامپ د تبصرو په حق لا چې ویلي دي جاپان او جنوبي کوریا باید د شمالي کوریا په مقابل کې د دفاع لپاره اتمي وسلې جوړې کړي پوښتنه وشوه. هغه ویل چا چې دا خبرې کړې دي هغه د خارجي سیاست یا د اتمي پالیسۍ یا د کوریا د ټاپو وزمې او یا په عمومي ډول د دنیا په حالاتو نه پوهیږي. او د هند د کلکتې په ایالت کې د یو پله د نړیدو د مرګانې پیښې په ارتباط نور ډیر کسان ونیول شول. پولیسو ویلي دي دغه پله د جوړولو د کمپنۍ درې مامورین په محلي وخت پرون د جمعې په ورځ ناوخته توقیف شول او څو نور مامورین د جمعې په ورځ وختي توقیف شوي وو. پولیسو ویلي دي دغه کمپنۍ په باره کې تحقیق روان دی. مقامات وایي د مړو شمیر 15 ته ورسېده. دا اتیا او نه زیات کسان د پنځنبه په ورځ د پله د نړیدو په پیښه کې زخمي شوي هم دي.
درمنو اوریدونکو تاسو امریکا غاښنه راټونه خبرونه اوریدل. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وای په اروپای هوادونو کې د پناهغښتنې د قوانینو د سختېدو لوجې هرونی شلتن افغان کډوال په خپل خوخه بیرته افغانستان تستنیږي. د دې وزارت د مسولینو په وینا اکثره راستنیدونکو افغانان د جرمني، سویډن او بلجیم هوادونو په خپل خوخه وطن ته بیرته ځي. په دې اړه په مخکړه د کابل نه د خبري ممتاز بهیر رپورت ده.
په اروپایي هیوادونو کې د پناهغښتنې د شرایطو په سختېدو او په دغو هیوادونو کې کډوالو ته د نه پاملرنې له امله اوس له اروپا څخه زیات شمیر افغانان په داوطلبانه توګه بیرته افغانستان ته راستنیږي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي هر اونۍ له اروپایي هیوادونو څخه شل تنه افغان کډوال په خپل خوخه بیرته افغانستان ته راستنیږي. د دغه وزارت د مطبوعاتو سلاکار حفیظ احمد میاخیل امریکا غا تول دا مهال په جرمني، اتریش، سویډن، بلجیم او یو شمیر نورو اروپایي هیوادونو کې په زیات میر افغان کډوال د افغانستان سفارتونو او کنسولګریو ته مراجعه کړي او وطن ته د ستنیدو اسنادي غوښتي.
کارش میرا نشته، خو هغه معلومات چې موږ تر لاسه کړی له جرمني، سویډن، اتریش، همدارنګ بلجیم او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو څخه یو شمېر افغانان غواړي په خپل خواخه وو په داوطلبانه ډول راشي. د افغانستان له سفارت څخه چې په جرمني کې دغه څخه چې موږ هم معلومات تر لاسه کړی یو نیم زر کسانو په شاوخوا کې هلته هغوی آماده دي چې په خپل خواخه هیواد ته راستانه شي.
خغلی میاخیل زیاته کړه چې په اروپایي هیوادونو کې د پناهغښتنې د قوانینو سختېدل کډوالو ته د ژوند د لومړنیو اسانتیاو نه برابرېدل او په کمپونو کې له انساني حقونو څخه د هغوی محرومېدل د دې لامل شوی چې اکثر افغانان بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. هغه ویل په 2015 کال کې 250 زره افغانان اروپایي هیوادونو ته تللي چې زیات شمېر یې په جرمني کې د پناهغښتنه کړې ده. د خغلی میاخیل پر وینا افغان حکومت له هغو راستنېدونکو سره د سرپناه په برابرولو کې هم مرسته کوي چې په خپل خوخه افغانستان ترستنیږي. په همدې حال کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOMY د 2018 کال په لومړۍ او دوه میاشتو کې 200 افغانان له اروپایي هیوادونو څخه په خپل خوخه افغانستان ترستنه شوې دي. د دې سازمان د کابل د دفتر د بیا راستنیدنې پروګرام مسؤل مسعود احمدی امریکا غا تول له دې شمیرې شاوخوا 300 افغان کډوال یوازې له جرمني څخه راستنه شوې دي. هغه له راستنیدونکو سره د یو لړ مرستو یادونه وکړه او ویل
او دی بعضی سره پاس دی رتګ نه د افغانستان کې د موجه دفتر د خانه د مرکزی دفتر د خانه مرسی ورسره کی چې دا مرسی هم نقدی مرسی دی او غیر نقدی مرسی. نقدی مرسی خو ما مرسی دي چې دیناله پیسې اخلي او غیر نقدی مرسی معمولا د دې سره یا په ځکړه کې او یا په مسلکي روزنو کې او یا هم نورو لکه وړوکې تجارت او یا هم د وظیفې په خصلو کې مرسی ورسره کی.
خدلی احمدی ویل د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM له ټولو هغو پروسو ملاتړ کوي چې لمخې افغان کډوال له اروپایي او یا نورو هیوادونو څخه په خپل خوخه افغانستان ته راستنیږي. د خغلی احمدی پر وینا دا سازمان له راستنیدونکو کډوالو سره د مختلفو هیوادونو لپاره له 500 نیول تر 3000 امریکایي ډالر پورې نقدي او غیر نقدي مرستې کوي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د ننګرهار د خزو د چارو ریاست وایي چې په دې ولایت کې د دولت خزینه کارکونکي د ډیرو ستونزو سره مخ دي او په دې وجه کارونه ته د خزو لیولتیا راکمه شوې ده. دولتي خزینه کارکونکي هم وایي ژوند دي خوندي نه دي او امنیتي او فرهنګي ستونزې ورستر بلي ډیریږي. زیور رحمان حسرت د جلال آباد نه رپورټ را لېږلې.
په ننګرهار کې 300 خزې په دولتي او نادولتي ادارو کې پر دنده بوخت دي. په دې کې شاوخوا 1500 تنه یوازې په پوهنې ریاست کې دند لري. 1600 تنه په نورو دولتي ادارو کې او 240 تنه د دې ولایت په غیر دولتي ادارو کې کار کوي. د ننګرهار د خزو چارو رئیس انیسا عمرانی وایي چې د دې ولایت خزینه دولتي کارکونکو د امنیتي ستونزو له امله خپلو دندو سره لیوالتیا کمه کړې ده. میرمن عمرانی وایي چې امنیتي، اقتصادي او فرهنګي ستونزې د دې لامل شوي چې د خزو د پرمختګ مخه ډب کړي. هغه په دې تړاو زیاتوي،
تور کې با چشم خود دیدیم میبینیم کې مامورین دولتي او غیر دولتي
څنګه چې پسترګو ښکاري دولتي او نا دولتي خزینه کارکونکي ډیر ستونزې لري. خو د دوی ډیر ستونزې اقتصادي او امنیتي دي. دوی نشي کولای په ډاډمنه توګه دندو ته لاړ شي او یا له دندو راشي. یعنی د دوی امنیت په ټوله کې خنه دی. د یوې خوا امنیتي خنه دی او له بل اړخه یې تنخواوې هم کمې دي. کومې خدې چې موږ سره په پروژو کې ولسوالیو کې کار کوي شمیر تر 500 هم ډیریږي. خزینه دولتي کارکونکي هم امنیت د خپل پرمختګونو پر لاره خنډ بولي وای دا ستونزې ورستر بل ډیری دون کې ده.
زمانم سارا دا په یو اداره کې مامور ما راتګ په کې هم د تک په کې ډیره مشکله ده او امنیتی حالات په افغانستان کې خنه دي. نو شو کولای چې په ډیر آرام سره باندې خپل وظیفه تلاړ شو بیر ترا شو پلار کې هم ډیره ویره ویل موږ سره تر څو کوټه رسی کو هم د کو نډیر مشکلات یو هم منتظم نه راځي او حالات خراب دي.
خالدې مزه یو دولتي اداره کې کار کوم کله چې زه سار د کور ناراضه منو کورنۍ مې ډېر په تشویش کې په پرم په تشویش کې ما او ډېر مشکلات ما درته شوې دي او نو مې کورنۍ دې دې اجازه نه راکړي چې زه لاړ شم ان چې ښه ونس ما ښه کې ما سم ته دې ستونزې را ولاړېږي ممکن چې زه خپل وظیفه پرېدم نو نشم کولای دې مشکلات کې خپل وظیفه مخبوزه
خود نگرار ولایتی اداره بیا د خزو پتیره د خزینه دولتي کارکونکو امنیت د کار په لومړیتوبونو کشمیري او لمخې د امنیتی ستونزو د لری کولو ډاډ ورکوي. د نگرار د وادي ویان د اولا خو غیانه په دې اړه وای
ولایت مقام یا ټول امنیتی ارګانیزمنټ من دي چې د نگرار د ټول ولسونو په ځانګړي ډول د مرمنو د خوندي امنیت لپاره هلې ځلې وکړي او زمينه برابر کړي.
په نگرار کې ورسته یو سړی تختونو غلا او مرموز وژنو د دې ورایت هستوګنو ته جدي اندېښنې پیدا کړې دي. کته هم امنیتی مسؤلین وایي چې دوی د دې ستونزو د مخنیوي لپاره ګرځند امنیتی پوسټې جوړې کړې خو په څرګند څنخ کاری. ضیاء الرحمن حسرت آشنا رادیو جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
د عراق پوز هم د تیرونی د اسلامي دولت یا داعش د ډلینا د موصل د خاردنی ورو د پاره تاروزی عملیات پیل کړل. د داعش د جنگیالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه ده او خای چې د عملیات به سو میاشتې وخت ونیسي. امریکا غا سمو د وړاندې په عراق کې د اسلامي دولت یا داعش د وغړي سره چې امنیتی ځواکونو نیولې مرکه کړی ده. په دې رپورت کې به واوري چې داعش خپل جنگیالي څنګه استفاده کوي.
د عراق په شمال کې د کوردانو امنیتی ځواکونو په یو نامعلوم ځای کې د اسلامي دولت یا داعش هغه جنگیالي ساتي چې د جګړې پر وخت ژوندۍ نیول شوی وي او یا ایزان دوی ته سپارلی وي. په همدغه جنگیالیو کې یو یې عمر نومیږي چې پروسه کال د ژمي په موسم کې کوردی ملشو نیولای. هغه د داعش د ډلې لپاره څو میاشتې جګړه وکړه خو وروسته یې بیا ځان د کرکوک په ښار کې کوردی امنیتی ځواکونو ته وسپاره. اسلامی دولت یا داعش ډلې هغه کله چې عمر پکې د خپل کورنۍ سره وسیده په 2014 کال کې ونیوه. داعش عمر او ملګری یې په زور دته مجبور کړل چې د هغوی سره یو ځای شي او جګړه ورته وکړي. عمر وای د داعش وسلوالو ډله د ځوانانو د بسوادۍ نه پوره ګټه اخلي او نوې خبرې ورته کوي. هغوی موږ ته مذهبي روزنه راکوله. کله چې لیک لوست نویز ده هغه ور سره مرسته کوي چې زده کی کپغلا کې تو ګرشي خی لاس ترې پرې کوي. کچیر ته واده شوی مرمن زناو کی داعش سنگساروي او که واده یې نوی شوی سل دوری وي. د داعش په ډله کې د عمر وظیفه دا و چې موټر به تلاشي کوي او دا به پیدا کوي چې څوک کوم شی قاچاق نګي. هغه د هابیجا په خار کې وظیفه تر سره کوله چې د اسلامي دولت یا داعش په لاس کې دی. عمر وای په دې څلورو میاشتو کې چې د داعش سره یې تیر کړی دي ډیر وحشیانه او بوګنون کې کارونه په خپل سترګو ولیدل. د مثال په ډول د سرونو او د بدن د نورو غړو پرې کول او په بازارونو کې د میرمنو اخیستل او خرڅول. زه لا پوره ځوان شوی نه وم نو په همدې خاطر مې خزه نه درلوده. هلته په ښار کې یو اداره و چې خزه پکې خرڅېدلې. کچا جنگ کوه او یا یې نه کوه همدغه دفتر ته به ورتلل پیسې به ورکولې او د ځان لپاره به خزه اخیستله. په دې اداره کې د داعش د جنگیالیو کونډې شوی خزه هم خرڅېدلې او هر چا به چې واده نه وکړي د همدغه ادارې نه به د ځان لپاره خزه اخیستله. عمر څلور میاشتې د داعش سره تیر کړل او کوخه کاوه چې وتښتي. خدا زیات خطرناک کار و ځکه دوه کسان چې دا تور په وزنې کسانې په قاچاقي توګه د داعش تر کنټرول لاندې د سیمو نه وستل د هاویجا د خار په عمومي څلور لارې کې په دار وزړول شول او مړی یې د څو ورځو لپاره حملته زوړن و چې خلک ترې عبرت واخلي. ما د داعش سره څلور میاشتې تیر کړې دي او بیا مې وظیفه پرېښوده خو هغوی هر ورځ زمونږ کالت راتلل او ما ته یې اخطارونه راکول چې باید بیرته د هغوی سره یو ځای شم. که د داعش سره څوک کار پرېږدي نو هغوی د خلکو کور ته راځي او ورته وایي چې دوه لارې لري، یا به بیرته د هغوی سره یوځای کیږي او یا دې وژني. عمر د خپل پلار په مرسته د داعش د کنټرول لاندې د سیمې نه وتښتید او خپل ځان یې کوردی امنیتي ځواکونو ته وسپاره. هغه اوس په کوردستان کې خپل محکمې ته انتظار باسي او هیله لري چې کوردان به په هغه سیله رحمي وکړي او خوشی به کی چې د خپل کورنۍ سره یو ځای شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
سے رو جاگو کا میں یہ خیال په هند کې شته دی نسانې په بنګال کې نوی سیال په هند کې شته دی نسانې په بنګال کې فت پور مخ د سنم راغی بس پوش می شو په حال کې دایې کاش په خپل کې دې کا کژال شو په حال کې دایې کاش په خپل کې دې کا کژال شو په حال کې دایې کاش په خپل کې دې کا کژال شو
د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واره. افغان چارواکي وایي وسلوالو د افغانستان په لویدیځ سیمه کې د ماين پاکي 15 لسنه کارګران تښتولې دي او د خلاصولو د پاره نظامی عملیات روان دي. پاکستان د جمعې په ورځ د هرات د ولایت د کوهستان په ولسوالۍ کې چې د ایران سره ګډه پوله لري تښتول شوې دي. د هرات د پولیسو مسؤلینو ویل چې دغه ټول یرغمل شوي کسان د هالو ټرست په نوم د ماين پاکي د غیر حکومتي مؤسسې افغان کارګران. خبرونه د امریکا غږ آشنا راتلونه اوري. د بلجیم چارواکو ویل دي چې دوی به د یکشنبه په ورځ د برسلز نړیوال هوایی ډګر چې د مارچ د 28 نیټې د تروریستي بریدونو رئیس تړلې بیرته پرانیزي خو سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. حکومت د پولیسو د اتحادیو سره پرون د جمعې په ورځ ناوخته موافقې ته ورسید. پولیسو د اعتصاب غوښ کړی و کچېره د امنیت په برخه کې د غوي ځنې غوښتنې منل شوي نه وي. د بلجیم پولیسو شکایت کړی دی چې د دوی په وینا په هوایی ډګر کې امنیتي تدابیر ټینګ نه دي. په سوریه کې چارواکو ویلي دي پاوز په پالمیرا کې یو لوی قبر پیدا کړی دی. د چارواکو ویلي دي په دغه قبر کې د ښځو او ماشومانو په شمول لږ تر لږه سلویخ جسدونه دي. ځینې داسې جسدونه دي چې سرونه یې پرې شوي. پاوز د یکشنبه په ورځ پالمیرا د اسلامي دولت د ډلې د وسوالو نه بیرته ونیو. په سومالیا کې د امریکا د ډرون الوتکې په حمله کې د الشباب د وسلوالې ډلې یو مهم کس وژل شوی دی. په سومالیا کې د عملیاتو یو امریکایي چارواکي پرون دا خبر ورکړی دی. د سومالیا چارواکو ویل چې اسن الزهوري د الشباب د وژونکو ډلې مشر د ډرون په حمله کې وژل شوی دی. د دنوم د سومالیا د حکومت د اغو دولسو کسانو سره پلس کې و چې په موګادیشو کې تروریستي حمله کړې وه. یو بلجیمای نن د شنبه په ورځ د تروریستي فعالیتونو په تحقیقاتو کې د تروریستي دسیسې له عمله ملزم وګڼل شو. د فرانسې او بلجیم مقاماتو دغه کس د پنځ شنبه په ورځ تسلیم کړ. د هغه هویت صرف وای ای خودر شوی او د رپورټونو له قراره 15 یا شپږ دیش کلن بوي. سرانوالانو ویلي دي هغه د دې کرکټ سره ارتباط لري. د دې کرکټ تیره هفته پاریس ته نږدې ونیول شو او ګومان کیږي چې د تروریستي حمله دسیسه هم د جوړه کړې و. د کینیا د ګاریسا د پوهنتون محصلین د ملک په ختیځ کې په پوهنتون باندې د تیر کال په تروریستي حمله کې د 1300 کسانو د وژلو تلین نمانځي. دغه محصلین راغون شوي دي شمې بلوي او د خپلو هغو همصنفیانو قصې کوي چې د الشباب وسلوالې ډلې په للیې باندې حمله وکړه او د 1400 ساعتونو د محاصرې په دوران کې زیاتره ووژل. د ارمنستان او آذربایجان د سیمه ایزو سیالو ډلو ترمنځ د نګورنو قرباخ په سیمه کې دومره سخته جګړه وشوه چې د جمهور رئیس پوتین پام ځان ته واړاوه. په دې جنگ کې چې د جمعې په ورځ د پخوانی شوروي په دې دوه جمهوریتونو کې وشو لږ تر لږه یو ماشوم وژل شوی دی. هر لوري د جنگ د پیل کولو ملامتي په بل لوري اچوي او وایي ډیر خلک تلف شوي دي.
درمنو اوریدونکو زموږ خبرونه په دې ځای پای ته رسیدي. د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي. موږ تاسو ته اجازه غواړو د تازه رپورټونو او خبرونو لپاره د دری برخې خبرونه ته وکشئ.